پشت طالبان زنان برجسته را هدف عملات قرار دادند و به این ترتیب پیام خود را به آن زنان فرستادند که می‌خواستند داخل یک زندگی اجتماعی شوند.
و رسیدیم به پایان مجله خبری. اکنون هم نوری حسین نوری با شماست با برنامه یک ساعته دیگه. آقای نوری چی هست در برنامه؟
به دیگه خبرونه که البته دیگه خبرونه دوهم نیمه آزادی رادیوی مجله تزنگره شوی خود افغانستان پا اره به هم بخبرونه که بلا بیل مطلب را غون شوی دی او رو چه پا افغانستان که دی ناتو او اطلاف زواکونو دی عمومی قماندان جنرال ستینلی مکریسل چردن پا اره ناتو او دی امریکا دی حکومت چارواکو بلا بیل اکسل ملونه چرگن کردی دی دغه راز د مکرسل د ستراتیژي په اړه د یو کتونکي څرګندونه در اورو د بشپړې د دې خبرونه د بشپړې معرفي ورسته د افغانستان او د نړۍ له خبرونو ورسته کوم خو اوس په تکل تور ورکوچه د خبرونو راټول کړي او اوروي
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي سپینمنۍ به د هغو سرچینو پر چمتو کولو غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د هغو غوښتنه کړې ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکو له هغې کمپنۍ سره خپل قرارداد فسخه کړی چې د افغانستان د جګړې په اړه د راپور ورکوونکو خبریالانو سوابق برابروي او په لیبیا کې د دې هیواد انقلاب د څلوېښتمې کلیزې د نمانځنې مراسم نن پیلېږي بشپړ خبرونه واورئ د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي سپینمنۍ به د هغو سرچینو پر چمتو کولو غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال ستینلی مکریسل په خپله څېړنه کې د هغو غوښتنه کړې ده په افغانستان کې د ائتلاف او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال ستینلی مکریسل چې د جون له میاشتې راهیسې د امریکا پر ستراتیژۍ غور پیل کړی پرون وویل د افغانستان اته کلنه جګړه یوازې په هغه صورت کې ګټل کېدی شي چې په اوسنۍ ستراتیژۍ کې اصلاحات راوړل شي ګیټس وویل د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وویل په افغانستان کې د امریکا د پوځ اجراتو ته د مکریسل په انتقادي کتنه کې د تیارو او خواشینونکو مسایلو ترڅنګ روښانه اړخونه هم شته ګیټ زیاته کړه د سپینې ماڼۍ دریځ په دې برخه کې چې جنرال مکریسل باید په ډاګه ووایي چې څه شي ته اړتیا لري ډېر روښانه دی په بروکسل کې د ناټو ویاند جیمز اپاتورای وویل چې د مکریسل د څېړنې په اړه به د ناټو سیاسي او پوځي مشرتابه غور وکړي د څرګنده کړه چې دا په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د عمومي قماندان څېړنه ده نه د ستراتیژۍ بدلون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکو له هغې کمپنۍ سره خپل قرارداد فسخه کړی چې د افغانستان د جګړې په اړه د راپور ورکوونکو خبریالانو سوابق برابروي په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د اطلاعاتو د څانګې مشر ګریګوري سمیت په انټرنیټي خبرپاڼه کې ویلي هغه کار چې د راندون ګروپ په نامه کمپنۍ د رسنیو په برخه کې کاوه په افغانستان کې د دوی د ماموریت له اساساتو سره توپیر درلود د خبرپاڼې له مخې له راندون ګروپ سره د یو میلیون ډالر په ارزښت قرارداد لنن ورځې وروسته فسخه اعلانیږي خبرپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو هیڅکله هم له خبریالانو سره د همکارۍ او تماس په وخت کې د هغو سوابق په پام کې نه دي نیولي پرون په افغانستان کې په جلا پیښو کې د ناټو څلور سرتیري ووژل شول امریکایي پوځیانو یوازې دومره ویلي چې دوه امریکایي سرتیري د افغانستان په جنوب کې په دو جلا چاودنو کې وژل شوي دي دوی د دې پیښو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي د دغو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو سره یوازې په اګست میاشت کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر اووه څلوېښتو تنو ته ورسېد د جولای میاشت هم د امریکایي سرتیرو لپاره خونړۍ وه چې څلور څلوېښت امریکایي سرتیري پکې ووژل شول په همدې حال کې په لندن کې برتنوي پوځیانو د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو ماین په چاودنه کې د خپلو دوو سرتیرو وژنه تایید کړې ده په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو تلفات له هغه مهاله ډیر شوي چې د امریکا د ولسمشر براک اوباما له پریکړې سره سم دې هیواد ته یوویشت زره اضافي سرتیري واستول شول د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی پرون په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ولیدل او د اټومي پروګرام د پرمخ بیولو په خاطر پر تهران د سختو بندیزونو د لګولو پر موضوع خبرې وکړې له خبر وروسته سرکوزی وویل چې د ایران خلک تر اوسنۍ واغو د خو مشرانو ورتیا لري. هغه هم دراز وویل که تهران د خپل اټومي پروګرام د لا شفافیت په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کینګدي، جرمنی او فرانسه به پر ایران د سختو بندیزونو لپاره په ګډه غوښتنه وکړي. میرمن مرکل وویل ایران باید په دې پوه شي چې لویدیځ په دې برخه کې ډېر جدي دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني چارواکي به سبا په جرمني کې د ایران د اټومي پروګرام په هکله خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ترکیې او ارمنستان د کلونو زړه دښمني هیره کړې او موافقه یې کړې چې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي. دا څرګندونې پرون د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بوراک اوزوګیرګین وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمني د شلمې پیړۍ په پیل کې وروسته له هغه پیل شوه چې ارمنستان او یو شمیر نورو هیوادونو وویل چې د عثماني امپراتورۍ له دویمې نړیوالې جګړې مخکې او وروسته تر یو نیم میلیون پورې ارمنان په ډله ییزه توګه وژلي دي. ترکیه لومړنی هیواد و چې په 1991 کال کې د ارمنستان خپلواکي په رسمیت وپیژنده، خو دواړو هیوادونو هیڅکله هم ډیپلوماتیک اړیکې نه و ټینګ کړي او د دواړو ترمنځ ګډ سرحد له 1993 کال را په دې خوا تړلی دی. د ارمنستان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارتونو وویل د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرانیستو لپاره سیاسي خبرې اترې به د سویسی چارواکو په منځګړتوب ترسره شي او شپږ اونۍ به وخت ونیسي. او په لیبیا کې د دې هیواد د انقلاب د 30مې کلیزې د منځنۍ مراسم نن پیل شول. د 1989 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د پوځي افسرانو یوې کوچنۍ ډلې چې مشري یې 28 کلن پوځي منصبدار معمر القذافي کوله، د لیبیا د پاچا ادریس پر ضد کودتا وکړه. کارپوهان وایي چې د لمانځنو له دغو مراسمو څخه چې شپږ ورځې به دوام وکړي، هدف دا دی چې نړۍ ته وښیي چې دا د تیلو بډای هیواد چې له اوږدې مودې راهیسې په انزوا کې وو او بندیزونه پرې لګېدلي وو، اوس د نړیوالو سوداګرو پر مخ پرانیستی دی. خو قذافي وروسته له هغه چې لیبیا ته د لاکربي د بمي حملې کوونکي د بیرته راتګ شاندار هرکلی وکړ، له نویو نړیوالو جنجالونو سره مخامخ شوی دی. دا او تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ خبرونه. د نورو خبرونو په اړه د تفصیل لپاره د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼه وګورئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org.
له احمد تکلنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات ورستي مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو د سهار لوو بجو خبرونه کوي. د خبرونه د مخام تر وو بجو اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. افغانستان کې د ناتو او ائتلاف ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسل د څېړنې په اړه ناتو او د امریکا د حکومت چارواکو عکس العملونه ښودلي. مکریسل ویلي د افغانستان جګړه هله ګټل کېدای شي چې د دې جګړې په اړه په ستراتیژۍ کې بدلون راشي. د سیاسي چارو یو کارپوه چې ښاغلي کریسل ته مشورې ورکوي وایي په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره اسانه لاره دی نه ویني. د افغانستان پر یو شمېر نور موضوعاتو راپورونه او مطالب هم د ازادۍ راډیوي مجلې تر څنګ درته راغونډ شوي دي. راسره اوسئ. په افغانستان کې د ناتو او ائتلاف ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسل د څېړنې په اړه د ناتو او د امریکا د حکومت چارواکو عکس العملونه ښودلي دي. سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما د مکریسل راپورونه نه دي کتلي، خو زیاتوي د افغانستان لپاره د هر راز امکاناتو او سرچینو پر برابرولو به غور وشي. د امریکا د دفاع د وزارت ویاند براین واټمن وویل چې دا راپور به د عوامو د کتنو لپاره خپور نه شي. د مکریسل د څېړنې د جزئیاتو او په دې اړه د تبصیرو جزئیات احمد تکل په یو راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي سپینه ماڼۍ به د هغو سرچینو پر چمتو کولو غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسل په خپله څېړنه کې د هغو غوښتنه کړې ده. ګیټس وویل په افغانستان کې د امریکا د پوځ اجراتو ته د مکریسل په انتقادي کتنه کې د تیارو او خواشینونکو مسایلو ترڅنګ روښانه ټکي هم شته. ګیټس زیاته کړه د سپینه ماڼۍ دریس په دې برخه کې چې جنرال مکریسل باید په ډاګه ووایي چې څه شي ته اړتیا لري ډېر روښانه دی. د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندانان وایي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له منظمو لیکو سره د مبارزې لپاره کافي سرتیری او امکانات نه لري. خو ګیټس په افغانستان کې په زیات شمیر د سرتیرو د ځای پر ځای کولو په برخه کې چې په اتیایمه لسیزه کې د پخواني شوروي لپاره ناکامه تجربه وه خپله همیشنۍ اندېښنه تکرار کړه. د وویل ځینې مهم مسایل شته چې باید کتنه ورته وشي. د په زیات شمیر د ځواکونو د برابرولو د امکان او د زیاتو مصارفو یادونه وکړه او ویل چې مختلف مسایل شته چې باید په پام کې ونیول شي. امریکایي چارواکي پر هغو 1000 سرتیرو سربیره چې ولسمشر باراک اوباما یې د استولو ژمنه کړې د افغانستان لپاره د نورو سرتیرو د استولو د طرحې په وړاندې مقاومت کوي. په افغانستان کې د ائتلاف او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل چې د جون له میاشتې راهیسې د امریکا پر ستراتیژۍ غور پیل کړی پرون وویل د افغانستان 8 کلنه جګړه یوازې په هغه صورت کې ګټل کېدای شي چې په اوسنۍ ستراتیژۍ کې اصلاحات راشي. مکریستل دا څېړنه له اوږده غور وروسته چې ویل کېدل په پای کې به دی د افغانستان لپاره د نورو نړیوالو سرتیرو غوښتنه وکړي د دوشنبې په ورځ اعلان کړه. مکریستل د خپلې څېړنې د اعلان په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې لیکلی دی چې په افغانستان کې حالات ډېر نازک دي خو بریالیتوب ممکن دی او په ستراتیژۍ کې بدلون ژمنې او قاطعیت او د چارو سمون ته اړتیا لري. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت ګیبس وویل ولسمشر باراک اوباما تر اوسه د مکریستل راپور نه دی کتلی. ګیبس وویل ماته ویل شوي دي چې هر راز منابع مشخصې سرچینې او سپارښتنې به په راتلونکو اونیو کې برابرې شي خو دا په راپور کې نه دي یاد شوي. ښاغلی ګیبس له طالبانو سره د جګړې د سخت حالت پړه د بوش پر ادارې واچوله چې عراق ته د افغانستان په پرتله لومړیتوب ورکړ. ګیبس وویل هغه مهال د افغانستان لپاره لږ منابع لږ مرستې او لږ انساني ځواک ځانګړي شوي وو او د کلونو لپاره له یاده وتلی وو. په برکسل کې د ناټو ویان جیمز اپاتورای وویل چې د مکریستل د څېړنې په اړه به د ناټو سیاسي او پوځي مشرتابه غور وکړي. د څرګنده کړه چې دا په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د عمومي قمندان څېړنه ده نه د ستراتیژۍ بدلون.
د سیاسي چارو کارپو او څېړونکی انټونی کورډسمن په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې په خبره شوي مطلب کې لیکلي چې دی په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره کومه اسانه لار نه ویني. کورډسمن د څېړنې له هغې ډلې سره په ګډه کار کوي چې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسل ته مشورې ورکوي. کورډسمن لیکي امریکا به په راتلونکو 3 میاشتو کې د جګړې ګټونکی نه وي، حتی د ده په وینا محدود بریالیتوب ته هم کلونه کلونه هڅې پکار دي. خو دی وایي چې برعکس امریکا کولی شي چې دا جګړه اسانه بایلي. کورډسمن په دې مطلب کې لیکي چې دای په ډیر وضاحت سره په دې پوهیږي چې ولې امریکا په افغانستان کې بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی. د دې مطلب لنډیز بیا هم له احمد تکله اورو.
انټونیو کورډسمن لیکي په افغانستان کې د نه بریا عمده دلیل د منابعو کموالی دی. دای لیکي له 2002 تر 2008 کاله امریکا په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره هیڅ کله د خپلو ځواکونو لپاره لازمې پیسې او مشرتابه نه دی لګولي. دایلی کې امریکا د افغانستان په اکثرو سیمو کې د قدرت یو تشره منځته کړه چې د کار د طالبانو او نورو وسلوالو لوري د دې سیمو د نیولو امکان برابر کړ. خو کله چې په کابل کې د امریکا سفارت د نورو امکاناتو غوښتنه وکړه واشنگتن ځواب ورنکړ. کورټسمن زیاتوي د بوش ادارې عراق ته د سرتیرو استولو ته لومړیتوب ورکړ او په افغانستان کې په ملکی برخو کې د هڅو د بریالیتوب خبرې کولې خو د هڅې عملا د پرسونل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ وي. همدارس د په وینا د بوش ادارې د حامد کرزی په اداره کې د زیاتیدونکو فساد او د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو لخوا د خپلو سرتیرو پر فعالیتونو د محدودیتونو د لګولو په وړاندې عکس العمل ونه خوت. کورټسمن همدارس په دې نظر دی چې د بوش ادارې په داسې حال کې چې له پاکستان سره د یو متحد په توګه چلند کوو خو امریکایي کارپوهانو ته روښانه و چې د پاکستان پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې په دې هیواد کې د القاعده او وسلوالو طالبانو پر فعالیتونو غوږونه کاڼه کړي وو او لا هم هڅه کوي چې د افغانستان له پښتنو څخه د پاکستان په ګټه کار واخلي. دای همدارس په خپل مطلب کې په افغانستان کې حتی په هیواد کې د میشتو امریکایانو په ډله کې د یو هر اړخیز پوځي او ملکی پروګرام د نشټوالي له وجې انتقاد کوي او لیکي اوس مهال په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه د کارل آیکنبری او د ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د سټینلی مکریستل په ټاکل کېدو سره د وضعیت د بدلولو په مقصد یو کاري ټیم رامنځته شوی. انټونیو کورټسمن لیکي دا دوه کسان یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې بریالي کېدای شي چې دوی ته اجازه ورکړل شي چې په دې هیواد کې د ستونزو دواړه برخې یعنی پوځي او ملکی چارې د واشنگټن له وړو اداري مداخلو او د استازیو له سفرونو پرته اداره کړي. کورټسمن زیاتوي آیکنبری او مکریستل ته باید هغه امکانات وخت او صلاحیت ورکړل شي چې دوی فکر کوي اړتیا ورته لري. کورسمن وړاندې لیکي دای نه پوهیږي چې آیکن میری او مکرستل به په هغه صورت کې چې موقع ورکړل شي د څه شي غوښتنه وکړي. خدای په کابل کې د امریکا د سفیر له قوله لیکي چې د ته یې ویلي دي دته د امریکا په سفارت کې د ملکی چارو د سرته رسولو لپاره نیمایي هغه امکانات ورکول کیږي چې دای اړتیا ورته لري. کورسمن لیکي سره له دې چې مکرستل نه وایي چې اضافي سرتیرو ته اړتیا شته، خو تقریبا ټول کارپوهان دا وایي چې له دریو نیولې تر اتو نورو پوځي لواو ته چې د هر یوې تشکیل له دریو زرو تر پنځو زرو پورې دی اړتیا شته. د کورسمن په وینا د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتوالی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ کولای شي د حکومتدارۍ د قانون د تطبیق او د مرستو د رسولو په چارو کې اغیزمن وي. کورسمن زیاتوي امریکایي ځواکونه باید د افغانانو امنیت ټینګ کړي، په سیمو کې حکومتداري او په هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو امنیت ونیسي، چې دا ټول پر حکومت او نړیوالو ځواکونو د افغانانو د اعتماد له ټینګېدو سره مرسته کولای شي. دا وړاندې لیکي په ولایتونو، ولسوالیو او سیمو کې باید هغه ظرفیتونه او امکانات رامنځته شي چې د کابل حکومت یې نه ورته رامنځته کوي او نه یې کولای شي. انتونیو کورسمن لیکي له بده مرغه داسې ښکاري چې په سپینه ماڼۍ، د بهرنیو چارو په وزارت او د امریکا په نورو ادارو کې ځواکمن عناصر شته چې دا ټول حقایق له پامه غورځولي دي. د کورسمن په وینا دا کسان پر ولسمشر براک اوباما فشار راوړي څو آیکن میری او مکرستل ته هدایت ورکړي چې د یو پرمختللي مشخص ملکی او پوځي پروګرام لپاره د اضافي محاربوي ځواک، پیسو او ملکی پرسونل د غوښتنې پر ځای واشنگتن ته ولاړ شي او د ستراتیژۍ او عمومي تصویر ورکړي. انتونیو کورتسمن چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په برخه کې جنرال ستینلی مکرستل ته سلام مشورې ورکوي، په دې نظر دی چې که په واشنگتن کې دا ځواکمن عناصر بریالي شي نو ولسمشر براک اوباما به د ولسمشر جورج دبلیو بوش په څیر د جګړې د دورې یو ناکام ولسمشر وي.
په واشنگتن پوست ورځپاڼه کې د سیاسي څیړونکي انتونی کورډسمن په قلم د خبرې شوې مقالې مهمې برخې مو واورېدې. کورډسمن د څیړنې له هغې ډلې سره په ګډه کار کوي چې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستینلی مکرسل ته مشورې ورکوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د حسد د 9 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو یوه بله برخه اعلان کړه چې له دغو نتیجو سره تر اوسه پورې د انتخاباتو د نیمایي رایو لومړنۍ نتیجه څرګنده شوه. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال داود علي نجفي په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل
محترم حامد کرزی 1,317,121 رای، محترم دکتر عبدالله عبدالله 954,256.
لپاره نوې اعلان شوی رای سره لا هم حامد کرزی دی بیا ولسمشر کېدو لپاره لازم رای نه دی پر کړی. اوس د کرزی د ټولو رایو فیصدي په سلو کې 45.9 او د ډاکټر عبدالله 33.3 دی. د انتخاباتو د مقدماتي نتیجو له اعلانولو سره په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه شکایتونه هم زور اخیستی دی. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د چارواکو ویلي چې په انتخاباتو کې د سرغړونو او بې نظمیو څه باندې 2000 شکایتونه ورسېدلي چې په هغو کې نږدې 900 جدي شکایتونه دي چې د انتخاباتو پر نهایي نتیجې اغیز لرلی شي. د ښاغلي عبدالله په شمول یو شمېر کاندیدان پرلپسې په انتخاباتو کې پر درغلۍ ټینګار کوي او وایي چې د کرزي په ګټه په پراخه پیمانه تقلب شوی دی. نړیوالو په انتخاباتو کې د سرغړونو په تایید تر اوسه قاطع دریځ نه دی څرګند کړی او ویلي دي چې د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت ورکول شي چې د دغو سرغړونو سپیناوی وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغانستان انتخابات نیمګړي وبلل، خو وویل چې تر اوسه د دې وخت نه دی رارسېدلی چې بهرنیان یې په اړه قضاوت وکړي. جوسف موسیمیلی وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته باید دا موقع ورکړل شي چې دغه بهیر بشپړ کړي.
There were problems with the election, but it's really too soon for any outsider.
د وای په انتخاباتو کې ستونزې موجوده وي، خو دا د بهرنیانو لپاره واقعا ډیر وخت دی چې په دې اړه خبرې وکړي او خپل قضاوت وړاندې کړي. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون کار دی چې د بهر ته دوام ورکړي او خپل ارزونه بشپړ کړي. په اوس وخت کې موږ باید خاموش اوسو او په شاشو سو دوی خپل کار بشپړ کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د انتخاباتو په بهیر کې د بهرنیو د لاسوهنې د بندېدو غوښتنه وکړه. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور وویل چې انتخابات یو بشپړ افغاني بهیر دی او دوی هیڅ بهرني ته دا اجازه نه ورکوي چې په هغو کې لاسوهنه وکړي او یا هم د هغو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په لویدیځو رسنیو کې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه انتقادونه زور اخیستی دی او دا هم اورېدل کېږي چې د لویدیځ ځینې مشران د انتخاباتو د دوهم پړاو غوښتنه کوي. د افغانستان انتخاباتو په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې هم ډېرې تبصرې خپرې شوې دي. فرشته جلال زئی ته به وار ورکو چې د څو ورځپاڼو د خپرو شوو تبصرو مهمې برخې راوړوي.
لویدیځو رسنیو د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو پر انتخاباتو او وروستیو تحولاتو تبصرې خپرې کړې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې چې د انتخاباتو څارل سول تر سرلیک لاندې خپره شوې ده، داسې تبصره شوې: افغانانو تیره اونۍ یو اربیا د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات واسمویل. په دې کې شک نه و چې به امنیتي او د ځینې خلکو به علاقګي هغه دوه عوامل چې په انتخاباتو کې د زیاتو کسانو د ګډون معنی سول. بل مسله په انتخاباتو کې د درغلې د چشای تر انتخاباتو یو ورځ مخکې د کارکونکو د تعین په وخت او یا هم د انتخاباتو پر ستر سره شوی. واشنگتن ټایمز لیکي سره له دې چې په دې انتخاباتو کې ځینې نواقص موجود و، خو په افغانستان کې د دیموکراسي د تقویت لپاره ځینې پرمختګونه درلودل، په خاص ډول په هغو سیمو کې چې امنیت یې په نسبي ډول ښه دی. د ورځپاڼې په لیکنه په هغو هیوادونو کې چې جګړه تیره سوې او یا هم مستوالې نشتې روانې وي، د انتخاباتو ترسره کېدل د دیموکراتیکو پرمختګونو ضمانت نسي کولای، لکه څنګه چې په 1989 او 1990 کلونو کې په عراق کې ولیدل شول. شاید چې د نوې دیموکراسي رامنځته کول منفي عکس العملونه راوپاروي. ورځپاڼه زیاتوي دا سبق باید د پارلماني انتخاباتو لپاره په یاد وساتل سي. ټاکل شوی چې د افغانستان پارلماني انتخابات په 2010 کال کې ترسره سي. واشنگتن ټایمز لیکي پارلماني انتخابات شاید د جمهوری ریاست تر انتخاباتو مهم وي او هغه وخت باید خلک په خپل هیواد کې پر دیموکراتیکو انتخاباتو باور ولري. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په افغانستان کې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون مسلې ته کتنه کوي او په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان 15 کاله مخکې په سوله کې و، د ښځو لپاره یو څه ازادي رامنځته شوې وه او غرب هڅه کوله چې ښځې هم د افغانستان په دیموکراتیک بهیر کې برخه واخلي. د 2004 کال په انتخاباتو کې میلیونونه ښځو برخه واخیسته او رایې ورکړې، خو د 6 کال په انتخاباتو کې چې ښځې د خپل دوهم جمهور رئیس ټاکلو لپاره ووتلې، داسې څرګنده شو چې د ښځو د سیاسي ازادۍ فصل تیر شوی. د انتخاباتو څارونکو او د ښځو د حقوقو فعالینو په دې حق لویلي چې بیره ورسته پاتې دودونه د خلکو د علاقې لژوالی او دا چې کاندیدانو ونه شوای کولای چې یو مشخص پروګرام وړاندې کړي، د دې پای سول چې د ښځو څخه د رای ورکولو حق واخیستل سي او دا په داسې حال کې ده چې ښځو څو کاله مخکې نوې انتخابات تجربه کړه. واشنگتن پوسټ زیاتوي دا چې ښځې پرې نه شودل سوې چې خپل سیاسي حق څخه استفاده وکړي یوازې د نن او یا د انتخاباتو مسأله نه ده. په تیرو کلونو کې طالبانو په جندل سوي شتي لمنځه یوړې او په دې توګه هغه نورو شتو ته چې غوښتلې د هیواد په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه واخلي دا پیغام ورکړ چې په خپل کورونو کې پاتې شي. واشنگتن پوسټ د مثال په توګه لیکي یوازې په قندهار کې د ولایتي شورای وغړي د شتو د چارو د ریاست یو کارکونکي او یو څارنواله ووجل سوې چې د خپل نورو شتو ته یو خبرداري و.
تاسو ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په لندو منځنۍ او څپو سربیره په لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 15.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت پریکړه کړې ده چې د هیواد له بزګرانو څخه په بیه غنم واخلي. د دې وزارت چارواکي وایي دوی دا کار په څو ولایتونو کې پیل کړی دی او له بزګرانو څخه اخیستل شوي غنم د ولایتونو په مرکزونو کې غونډوي تر څو په سختو حالاتو کې بیرته په زیانمن شو او اړو خلکو یې وویشي، خو بزګران وایي دا پروګرام تر اوسه ښه تنظیم شوی نه دی او په سستۍ پر مخ ځي. تفصیل له کابل زموږ د همکار پرپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت چارواکي وایي چې دوی پریکړه کړې ده چې په روان کال کې د هیواد له بزګرانو څخه 3000 میټریک ټنه غنم په بیه واخلي او د ولایتونو په ګودامونو کې ذخیره کړي. د دې وزارت وایاند مجید الله قرار د دوشنبه په ورځ د ازادۍ رادیو ته وویل چې له دې اقدام څخه د دوی هدف دا دی چې اخیستل شوی غنم په استراري حالاتو کې پر مستحقو خلکو وویشي. خاغلی قرار وویل
دا یوازې غنم دي او تقریبا 7000 میټریک ټنه په یوازې موږ اخلو. په څنګ کې څنور لوري هم موږ تشویقوو او سره موافقه کړې ده. فرضاً اف ای او داسې مخکې به بهر نه غنم واردول چې هغوی هم د افغانستان د دننه نه غنم واخلي او ذخیره یې کړي او د اضطراري حالاتو لپاره او یا بیا چې کله دوی مرستې ورکوي خلکو ته نو همدغه غنم بیرته مرسته کوي. په دې کار باندې پیل شوی دی تقریبا د یوې میاشتې نه. په دې خوا باندې عملا زموږ ټیمونه تلل دي هر ولایت ته کوم ولایتونه چې موږ مازه داخلو.
مجید الله قرار وویل د دوی سروې ښودلې ده چې سږکال د هیواد په 12 ولایتونو کې د غنمو حاصلات له 500,000 ټنو څخه زیات وو او د دې لپاره چې پر بزګرو نرخونه راپرې نوزي او تاوانیان نشي د کرنې وزارت ورته مخکې له مخکې پلان ترتیب او په عملي کېدو یې لاس پورې کړ. خغلی قرار دا هم ویل دوی په لږه موده کې د هیواد د یو شمیر ولایتونو له بزګرانو څخه څه باندې 8000 میټریک ټنه غنم د بازار له بیې سره سم اخیستي په ګودامونو کې ځای پر ځای کړي او هڅې کوي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې ټاکلې اندازه بشپړ کړي. خو بزګران د کرنې له وزارت څخه هیله کوي چې پیل شوی پروګرام ښه تنظیم او ګړندی کړي. د جوزجان د ولایت یوه بزګر نیک محمد دازاده رادیو ته وویل
کوم ټیمونه چې د غنمو اخیستلو ته ګمارل شوي غواړي غنم ورته د ښارونو مرکزونو ته ولېږدول سي چې دا کار کلیوالو بزګرانو ته ګران دی. که دوی په ولسوالۍ او کلو کې ځای پر ځای غنم واخلي بزګران به لا تشویق سي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کابو 10 کلونو کې هر کال د ژمي په موسم کې د دې هیواد د یو شمیر ولایتونو خلک د واورو بارانونو او داسې نورو پیښو له امله ستونزې لاسه چې له لوږې سره هم مخ کیږي او مربوطې ادارې نشي کولی چې خلکو ته پر وخت مرستې ورسوي. خو د کرنې وزارت وایي دوی هڅې پیل کړي دي چې نور ورګانونه هم وهڅوي تر څو احتمالي سختو شیبو ته مخکې له مخکې تدابیر ونیسي. خان محمد سیند د ازادۍ راډیو کابل.
و مردل چې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت پریکړه کړې ده چې د هیواد له بزګرانو څخه په بیه غنم واخلي او په سختو حالاتو کې دا غنم بیرته پر دوی او اړینو خلکو وویشي. په کونړ ولایت کې بیا د پی آر ټي لخوا بې وزلو مایوبینو او کونډو سره د مرستو لپاره وړې پروژې پیل شوې دي. په دې اړه زموږ سیمه ییز خبریال راپور لري.
په کونړ کې د پی آر ټي د ولایتي بیا رغونې ډلې مشر ډګرمن رامینس ازادۍ راډیو ته وویل ائتلافي ځواکونه غواړي چې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې د غریبانو مایبینو کونډو ښځو او ځنو هغو ملایانو ته چې د ټولنې د اصلاح لپاره کار کوي او اقتصادي حالت یې خراب دی د کاروبار پیدا کولو په منظور ورته وړې پروژې پیل کړي.
And some of the mullahs can be anywhere from cleaning
غریبان او مایبین به د لارو کوڅو بازار او خونځیو صفایي په غاړه لري. کونډې ښځې به مایبینو یتیمانو او نورو اړو خلکو ته د روژماتي دپاره په کورونو کې ترکاري او ډوډۍ پخوي او هغه کسان چې جوماتونو کې کار کوي د جوماتونو صفایي به کوي او مونځ کوونکو ته به د څښلو او اودسونو دپاره اوبه راوړي. ښاغلي رامینس وویل د کونړ په مرکز اسداباد کې نږدې 1000 کسانو ته وړې پروژې شروع کړي دي چې څارنه د خاروالۍ د شهیدانو مایبینو او ټولنیزو چارو او د حج او اوقافو د ریاستونو په غاړه ده. هغه ول د کونړ په ولسوالیو کې هم د تورته پروګرام په نظر کې لري خو تر اوسه یې نه دی پیل کړی. د مایبینو شهیدانو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري د پروژو د نوعیت او په کې د داخلو کسانو د تعداد په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د کار عمر اجتماعي شهدا او معلولین ریاست ته په دې کې مایوبین چې 50 کسان تعداد لري، کونډې چې سفیل اندفاله څلور تعداد لري او بل د مایوبینو چې هغوی د بازار نه کاغذونه ټول کی او بازار صفا کی او د غیف بدل کې دوی ته د ورځې 200 روپۍ ورکړي شي. زمونږ تعداد 134 کسان دي، د شاروالۍ تعداد 200 کسان دي او د حج اوقاف تعداد چې دی 600 او څلور اتې کسان دي.
بین چې لاسګاډي مخې ته ولاړ او د منډکول سرک څخه کاغذونه ټولوي د پیل شوی پروژې په باب ویل
کار د انسان د پر ډیر ضروري شه دي مشکلات په دغه کې راپکیږي او بل دا کار هو ډیر ښه کار دی د مې بینه لپاره دا آسان هم دی سہولت هم پکې دی بل هر څه چې دا کومه کونه کړی الله دې سجرونه وي
الله دې کړل مشهدن کېما او د جماعت په خاطر 200 روپۍ ورکول کېږي دا ساره کو په بازار ټول سپایي دا ته مو کې دا منګه او تاسو ما مخکې ما خاتم کړی په دې ما یو ټوپ کې ګټم غره کې ما چې کېږي ګاړې مې بار کړی دی دا کار ډیر آسان دی منګه ټول ما یې بین لا
کندې خزي هم په آرام نه دی ناشتي کوم کارونه چې ورته سپارل شوی په ډیره مینه او خوشحالي تر سره کوي او وای
من غریبانان است کندې است ځان است ته څنګه لرو څو کو نو مې زیباد
من د پاره ډیره غټوره ده چې من کندې است بې وزل غریبانان اجزانان مسکینان او بیا چې من سره کومه کوشي نه نه کندې دې ما چې نه پټه لارم نه کوټه لارم نه خره یو زمې دغه زخمی پروته او اوسه پورې ما سره کوم امرستاند شې او امرست راځي
کونړ په مرکز اسداباد کې نږدې زرو تنو ته د روژې په مبارکه میاشت کې د کاروبار او ډوډۍ ګټلو زمینه په داسې حال کې د پیرټي یا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا برابرېږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د غربت او د خوراکي موادو د نرخونو د زیاتوالي له امله ډېری خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
لکه لازم خبریارو چې له بیوزلو کندو او مایوبینو سره د مرستې لپاره د پی آر ټی یا د بیارغونې د ټیم د پروژو حال راکو. د خبرونې دوهم نیمایي مو لکه څنګه چې مخکې وویل له ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو اوس لکه څنګه چې سات ته ګورو اته نیمې بجې دي. البته یوه دقه پې اوښتې ده، تکل ته ور ورکوو چې د دې سات مهم خبرونو لنډیز راواوروي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وای سپینه ماڼۍ به د هغو سرچینو پر چمتو کولو غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان په خپله څېړنه کې د هغو غوښتنه کړې ده. د امریکا پوځي چارواکو له هغې کمپنۍ سره قرارداد فسخه کړی چې د افغانستان د جګړې په اړه د راپور ورکوونکو خبریالانو سوابق برابروي. امریکایي پوځیان وایي چې دوه امریکایي سرتیري پرون د افغانستان په جنوب کې په دوو جلا چاودنو کې ووژل شول. د برتانیې د دفاع وزارت د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو ماین په چاودنه کې د خپلو دوو سرتیرو وژنه تایید کړې ده. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم پرون پر ایران د سختو بندیزونو د لګولو پر احتمال خبرې وکړې. ترکی چارواکي وایي ترکیه او ارمنستان د کلونو زړه دښمنۍ پریښي او موافقه یې کړې چې د لومړي ځل لپاره په خپلو کې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي. او په لیبیا کې د دې هیواد د انقلاب د څلوېښتمې کلیزې د نمانځنې مراسم نن پیل شول.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. له مخکنۍ وادې سره سم تاسو را بولو د ازادۍ راډیوي مجلې اورېدو ته.
د ازادۍ راډیوي مجله
السلام سادی رادوی مجله کې مو هر کلی کوم په روانه خبره عزت الله جواب سره مرکه اوري. د رادوی ادبی قاموس په بحث کې د محاکات په اصطلاح خبري لرو، نور مطالب هم شته، خو اول د اونۍ فرهنګي خبرونه او لینا شریفي.
د نامتو ډراما لیکونکي استاد فتح الملک ننګ یوسف سی د راډیوي ډرامو کتاب خپور شو. دغه کتاب چې ځانګو نومیږي په 328 مخونو کې چاپ شوی او د لیکوال اتلس ډرامې پکې شاملې دي. ښاغلي ننګ یوسف سی دا ډرامې کابو نیمه پیړۍ پخوا لیکلي او هماغه وخت په افغانستان راډیو کې تمثیل شوې وي. د پښتو ادب او ډرامې د ماهرانو په نظر د استاد ننګ یوسف سی د ډرامو د کتاب خپرېدل نه یوازې په هنري او ادبي لحاظ د اوسني ادب لپاره خاص اهمیت لري، بلکې د پښتو ډرامې او معاصر ادب د تاریخ د بشپړولو او روښانولو لپاره هم یو ارزښتناک ګام حسابېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د افغان ژورنالیست جان الله هاشمزاده د قتل په اړه په پاکستان کې څیړنې پیل کړې دي. د افغانستان د خارجه وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری ویلي دي چې په اسلام آباد کې افغان سفارت هڅې پیل کړي چې هغه کسان وپیژني چې د ښاغلي هاشمزاده په قتل کې لاس و. خاغلی هاشم زاده چه ده تیری دو شنبه په ورځ په خیبر دره کې ووژل شو د شمشاد تلویزیون او پژواک آژانس خبریال وو. د خاغلی هاشم زاده د قتل مسئولیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ویل کیږي چې ده د طالبانو په اړه انتقادي راپورونه هم برابرول، نو کیدای شي چې هغوی وژلی وي. تر اوسه پورې په پاکستان او افغانستان کې د ډیرو قتلونو مسئولیت یا طالبانو په خپله غاړه اخیستی دی او یا نورو ویلي دي چې د طالبانو په کې لاس دی. ټاکل شوی دی چې د باختر د تاریخي آثارو یوه ټولګه په نږدې ورځو کې په کاناډا کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د دغو تاریخي آثارو زیرمه له تیرو دریو کلونو راهیسې په امریکا، فرانسې، ایټالیا او هالنډ کې نندارې ته وړاندې شوې او کابو یو میلیون کسانو یې ننداره کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی وایي چې د باختر د تاریخي آثارو ټولګه به 15 میاشتې په کاناډا کې وي. په دې زیرمه کې د افغانستان د بیلوبیلو سیمو 230 قلمه تاریخي آثار شامل دي.
په افغانستان کې چې نن سبا د روژې میاشت ده، روژتیان د ورځې لخوا سګرټ نه څکوي. دا شاید د دوی لپاره بهترین فرصت وي چې د سګرټو له مضر عادته لاس واخلي. یوه وروستۍ احصایه ښیي چې په کال کې 6 لک کسان د هغو ناروغیو په وجه مري چې د سګرټو او تنباکو د استعمال په وجه پیدا کیږي. نور حال به مخفي عزیزي راکړي.
د تیرې سې شنبې په ورځ د نړۍ د سرطان ناروغۍ ماهرانو په خپله اعلامیه کې وویل چې په راتلونکي میلادي کال کې په کابو 6 لک کسان په هغو ناروغیو ومري چې د تنباکو د استعمال په وجه پیدا کیږي. په دغو ناروغیو کې سرطان، سالنډي او د زړه ناروغۍ شامل دي. د رویټر اژانس له راپور سره سم د نړۍ د سږو د فاونډیشن او د امریکا سرطان ټولنې اټکل کړی دی چې د تنباکو استعمال هر کال د نړۍ اقتصاد ته 500 میلیارد ډالر تاوان رسوي. دغه تاوان مختلف ډولونه لري، مثلا د سګرټو او د تنباکو د نورو ډولونو د استعمال په وجه د ناروغیو په علاج ډیر مصارف راځي. دغه راز د تنباکو استعمال د وګړو کاری وړتیا کموي چې تا په خپله د نړۍ اقتصاد ته لوی تاوان پیښوي. د رویټر په راپور کې ویلي چې د نړۍ په هر لس مرګونو کې د یو مرګ علت له تنباکو سره تعلق لري. له احصایو او راپورونو سره سم په تیرو 40 کلونو کې په امریکا، انګلستان، جاپان او نورو پرمختللیو هیوادونو کې د سګرټو استعمال کم شوی دی، خو برعکس په خوارو او وروسته پاتې هیوادونو کې د تنباکو استعمال مخ په زیاتېدو دی.
عزت الله ثواب انجینیر دی. دی له تیرو 2 کلو راسي په جلال آباد کې د مینې په نوم مجله خپروي. دا مجله په لوړ تیراژ کې خپریږي او د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې لوستونکي لري. خو ښاغلی ثواب نه د انجینیر په توګه او نه د ژورنالیست په حیث دومره مشهور دی لکه د شاعري هنګامه چې توده ده. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. په اول کې ښاغلی ثواب خپل یو غزل راوروي.
خزانونو نا سپرلی جوړ کی، مینه لنسړی سړی جوړ کی، او ډیر خلک راشي ورتا لاړ شي ترینا. زړه کې مې یو نیم ښکلی زی جوړ کی، د بل په غیږه کې مسکې اوسیږي، ما ته لزانه لیونی جوړ کی، او خوب کې وړوکی هلک دومره لوی شي چا ته د لاس د سرو بنګړی جوړ کی. او زوابا دا تمه دې څوک نه کوي چې بخپل کور درته پردی جوړ کی.
شغلی ثواب څو کاله کې شاعری کوي؟
لس کاله وشو چې ما شعر لیکلو ته شروع کړی ده.
په دې لس کاله کې څو کتاب چاپ شوی دی؟
یو کتاب د شعرونو چاپ شوی دی، دلته هر ګل د وینو رنگ اخیسته، او یو ناچاپ ټولګه داغه ته ملانوم نه دی غوره کړی. نو په دې هڅه کې چې دا شعرونه مې راټول کوم او د کتاب په شکل چاپ کوم.
د ژانر په حساب باندې نظمونه پکې ډېر دي، غزلې دي، څنګه دي؟
غزلې پکې ډېرې دي. په دې کې د ګوتو په شمېر اوږده نظمونه دي، ځینې خاص موضوعګانو باندې لیکل شوي دي، او زنی واړه آزاد شیرونه دی ډیر کم شمیر او نور اکثر غزل دی ما ډیر شاعری په غزل کې کړی ده
تاسو په غزلونو کې د حالاتو ته سیاسي حالاتو ته دغه ته هم ډیر اشاره کوي او خلک هرکلی کوي څنګه دله اولی تاسو په شاعری کې دا شی وکړو دی ورسته ورسته د دې شیانو ته پام سوی دی
په پیل کې غزنفر صاحب چې ما شعر لیکل نو پیل کړی په هغه وخت کې به ما په ښوونځي کې د ترانې په ټیم کې برخه اخیستله او ترانې به مې ویلې ځینې وخت کې به هم شعارونه ورکول د مهاجرت په دوره کې نو هغه هم یو څه اغېز و زما په شاعرۍ باندې د هغې وخت نه دغه انقلاب هم څه تاثیر لري
ښاغلی ثواب تاسې په غونډو کې په مشاعرو کې هم ډېر شعرونه وایست آیا داسې یو شعر دې راوړولی سې چې اورېدونکو یې ډېر هرکلی کړی ډېرې چکچکې درته کړي ډېرې سیاتې البته تاسو شعرونو ته خو چکچکې ډېرې کېږي خو چې نه دی هېرېږي دغسې یو شعر
د طالبانو په وخت کې ما یو شعر لیکلی و چې په هغه وخت کې په ډېرو زیاتو شیانو باندې پابندي وه او په هغه وخت کې دا جرأت ورته وایي چې مونږ کړی وو نو خلکو زما هغه شعر ډېر خوښ کړی و او چې
یاد دی
اوس کوشش کوم چې رایاد کړم داسې یو دوه بند دی داسې و چې یادې کورو کې غلي کینې خپل واړه دې وخوري او یادې دا وږي خلک پاڅېږي ماړه دې وخوري او اوس دې په نیمه پویوي جانانه غوږ ونیسه زما غزل څه ملا نه دی چې ماغزه دې وخوري
نو دا شعر په هغه وخت کې خلکو ډېر هرکلی کړی
دا یو غزل و دغه یو دو بنده ما ته اوس رایاد شو په هغه وخت کې خلکو دا ډېر زیات خوښ
او په دې اوسني وخت کې چې په دې غونډو کې ډېر زیات تود هرکلی سوی دی هغه کوم شعر دی
هغه د افغانستان په نامه باندې ما یو نظم نارنجګل مشاعره کې ویلی و تېر کال مې ویلی و دا د افغانستان داسې مجسم شوی غوندې و او هغه خپله غږېدلی و چې په هغه باندې څه تېرېږي او څه پې وشول نو دغه شعر خلکو زیات خوښ کړی و
څه دې په یاد دی
او دا ورته ټول نشي را په یاد هغه داسې دی چې یو څوک سپیره افغانستان نومیږي ټولې نړۍ ته سلامونه کوي لا پملا مات دی لا جیک شوی نه دی لا پرهرونه یې دردونه کوي دیموکراسۍ لکه امسا په لاس کې دا هم تر تاسې پورې راوستلو څو ځل راولوېده راپورته شولو شورا روان څادر یې واغوستلو چا به لیدلی وي او چا به نه وي خو په نامه یې هر سړی پیژني هغه راغلی څه ویل غواړي هغه هم وخت پیژني ځای پیژني هغه د هیچا پیژندنه غواړي هغه یو ځان پیژني خدای پیژني زه نور ستاسې او د هغه تر منځ دا غزیدلې فاصلې لنډوم هغه راغلی دی راغواړم یا د انتظار اوږدې شیبې لنډوم هغه خپله ودرېږي دغه دی ودرېدم غوږ ونیسئ زما خبرو پورې ونه خاندئ خدای ګو چې ټول به له ایمان خلاص شئ په دې سندرو پورې ونه خاندئ دا د بیان د ازادۍ دور دی د څه ویلو اجازه غواړم یا به د نورو جنازې وباسم یا نور خپله جنازه غواړم زه بیا ابدال او میرویس خان زیږوم زه بیا همغسې مزه غواړم زه بخارا او سمرقند ته ځم زه په جیلم کې دروازه غواړم نو هغه چې مخکې مې پیدا شو پرون نن یې وزرونه کړي بر ولاړ دی هغه چې ما ورته خبرې خودی نن همغه زما په سر ولاړ دی زما شمله سر نه لوېدلې نه ده زما پامیر ولاړ سپینغر ولاړ دی دوی سره پورې اباسین نه څوک دي دلته شمشاد ولاړ خیبر ولاړ دی داسې یو شیرو اوږد شیرو چې په یاد مې نور نه دی و
ښاغلی ثواب ستاسې شاعري د طنز په خاطر هم ډېره مشهوره ده دغه د طنز مالګه خو تاسو ډېرو شعرونو ته ورګډوئ البته خو په خپلو طنزي شعرونو کې مو کوم یو ډېر خوښېږي
او ما یو شعر لیکلی یو وخت کې د هغې ردیف و سرچپه ښکاري په هغه وخت کې ما نوې شاعري شروع کړې وه زه ننګرهار لیسې په دولسم سیم کې وم اولته یو مشاعره وه هغه سرچپه ښکاري ردیف شعر اوس ماته پوره نه دی یاد خو هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړلو نو دا یو خو یې دا ردیف اسانه او د هر چا په خوله باندې و او بل هلته ډېر زیات زه تشویق شوم نو ماته په یاد زده و ډېر مشاعرو کې به ما نه خلکو د هغې غوښتنه کوله او ما به ویلو چې یا کارونه د دنیا سرچپه ښکاري یا وفا مې د اشنا سرچپه ښکاري یا خبر له چتې ویستلی ځان دی یا برغول د چوپتیا سرچپه ښکاري نو داسې یو شعرو ځین وخت ما هم کوشش کړی دی چې طنز په شعر کې راولم
ښاغلی ځواب هغه یو طنزي بیت دی یوه مصره زما یاده ده په هغه ورځ مې ډېر ضروري کار پیدا کېږي.
هغه داسې یو غزل چې په کلو کې چې وګرځېږي یار پیدا کېږي، یو نیم پکې زما غوندې وزګار پیدا کېږي، او رازا یو مازیګر لار راغلطه که جانانه، دیره کې مې چلم منګې ستار پیدا کېږي، او په کومه ورځ چې ښکلي سره کلکه واده وکم نو په هغه ورځ مې ډېر ضروري کار پیدا کېږي. داسې یو غزل وو هغه.
ښاغلی ثواب، ستاسو په شعر کې له یوې خوا سیاسي اجتماعي مسایل جدي مسایل، له بلې خوا طنزونه یي، دغه دوه اړخه پکې ډېر جوت دي، خو بل کوم اړخ ستاسو په شاعري کې ډېر دی ستاسو په نظر؟
نو داسې شعرونه ځینې شته دی چې هم سیاسي وي هم طنزي وي، هم پکې کله کله مینه سره کوي. یو همداسې یو طنزي غوندې غزل و چې چمبی غوندې چکچک غوندې الک به خدای پیدا کی، زړګی ښه چابک غوندې الک به خدای پیدا کی، او موټرو کې به وګرځېږي کور به درته واخلي، ځواب د ګمرک غوندې الک به خدای پیدا کی.
ښاغلی ثواب ډېره ډېره مننه.
مننه کور ودان ازن پرس.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ابو بشر میتی د کابو 1200 کال پخوا عرب شپاړون کیدی. د درستو د پهن مشهور کتاب چې پویټیکان نمیږي په عربي وشباړه. عربو په هغه وخت کې ډرامه نه لرله. میتی چې د تراژدی او کمیډی شباړه کوله په معنا یې سم پوه نه شو. تراژدی مدح او کمیډی حج و معنا کړه. خو له دارنګه ځینو تیروتنو سره سره ویل شوي دي چې ابو بشر میتی خورا عالی ژباړه کړې ده. د دارستو د ادبپوهنې یوې مشهورې اصطلاح میمیسس ته په عربي ژبه کې د محاکات کلمه غوره کړه چې دغه غوراوی ګڼو پوهانو ستایلی دی. د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د محاکاتو د اصطلاح په باره کې خبرې کوي.
محاکات یا په اوسنۍ اصطلاح تقلید، په انګریزي کې ورته ایمیټیشن وایي، او په ټولو ادبیاتو کې هغه یونانی اصلي کلمه چې میمیسیس ده هغه استعمالیږي. د میمیسیس کلمه په یونان کې اول یو مذهبي ارزښت لري. د یونان مذهب د ګڼو خدایانو مذهب و، او د خلکو عقاید د دغو خدایانو په کړنو پورې تړلي وو. نو کله به چې مذهبي مراسم په ځای کېدل، دغه کړنې به په یو ډول انځورېدلې. نو دلته د دې انځورولو دپاره څو وسایل کارېدل چې له یوې خوا رقص او اتڼ ورته پکارېده، نڅا ورته پکارېدله، د بلې خوا پیښې استعمالېدلې او موسیقي استعمالېدله. یعنی په دغه وسایلو باندې د خدایانو کړنې د انسانانو سترګو ته مجسم کېدلې. همدغه مفهوم اپلاتون هم راخستی دی.
د میمیسیس
مفهوم اپلاتون هم راخستی دی. د جمهوریت په کتاب په دریم او لسم کتاب کې هغه هم په دې عقیده ده چې انسانان هیڅ شی نه ایجادوي، هر څه شته، او انسان چې څه کوي هغه د یو موجود شی تقلید دی.
افلاطون وایي چې بهتره نه ده چې پوهه ووایو، بهتره ده چې تذکر ووایو. یعنی یو شی دوباره یادوو،
یو شی دوباره یادوو، ځکه چې هغه واقعیتونه چې مونږ یې واقعیتونه بورو، په حقیقت کې واقعیتونه نه دي، هغه د واقعیتونو انځورو نه دي، او واقعیتونه زمونږ د حواسو له دنیا نه بیخي بهر په بل شکل باندې وجود لري.
خوشحال خان وایي له ازله فرزانه وم، فرزانه یم له تر اوسه. د افلاطون په نظر یې همدغه دغه د میمیسیس کلمه چې تاسو یادوئ، دا یو قسم پوهه شته و موږ یې صرف را یادوو.
پوهه د واقعیت نه مخکې، هغه چې موږ ورته واقعیت وایو، دغه نه مخکې موجوده وه چې هغه د ایدیا په نامه باندې هغه یادوي، او موږ چې څه د هغې پوهې نه بیرته را اخلو د هماغې ایدیا یو انځور دی.
یعنی تقلید یې کوو.
بیا دغه میمیسیس مفهوم ته البته د اپلاتون په ژوند کې هم د ارستو او د اپلاتون ترمنځ په دې باندې اختلافات وو، دوی سره ډېر بحثونه په دې باندې کړي وو. ارستو میمیسیس د بیان دپاره یو وسیله ګڼي، یعنی هغه څه چې زمونږ د ذهن نه بیرون شته، که هغه کړنې دي، که هغه موجودات دي. کله چې مونږ د دوی په باره کې خبرې کوو، کله چې مونږ دوی بیرته یادوو، نو په یو شکل د دوی بیا انځورول کوو، او دغه بیا انځورول همدغه د میمیسیس یا د تقلید خبره ده.
نو په دې خاطر لا افلاطون سره به نو اختلاف پڅ کې او افلاطون خو هم دغه شی وای
افلاطون وای چې هغه څه چې موږ ته واقعیتونه وای او هغه نشته دا واقعیتونه زمونږ د فهم او درک نه پورته دی او بل واقعیت هغه تمثيل دی چې موږ راخسته ارسطو به دا نه وای ارسطو مادي جهان ته په واقعیت قائل دی او د دغه مادي جهان نه چې موږ کوم انتباهات اخلو هغه ته هم په اهمیت قائل دی او دغه انتباهات چې بیانېږي د دغه بیان دپاره د میمیسیس له مفهوم نه استفاده کوي.
یه که زه پوسایم تاسو په خبره افلاطون وایي چې دغه دنیا خپله یو رسم غوندې او شی دی، حقیقت نه دی او مجاز دی. نو د دې مجاز تقلید چې کوي، مثلا یو ګل دی په پسرلي په موسم کې غوړېدلی دی، دا یو مجاز دی. دې انځورګر که کینی او د دې رسم باسي، نو دا ګل په اصل کې خپل هم تصور غوندې شی دی او دی لګېدلی دی، د دې تصور یو بل تصور جوړوي، نو دا چندان کار نه دی. خو ارسطو وایي چې نه، دا ګل واقعیت دی. نو بنان د دې که کوم رسم باسي، نو دا د واقعیت رسم باسي. دغه خبره کوي،
دغه خبره بالکل همدغه خبره ده چې افلاطون هر څه مجازي ګڼي او ارسطو واقعی دنیا پر رسمیت پیژنی.
استاد من په ځینو کتابونو کې د ارسطو د محاکاتو د نظریه او د ارسطو د استاد د افلاطون د محاکاتو د نظریه په منځ کې یو بل فرق هم کوي. دوی وایي چې افلاطون ځکه محاکاتو ته په درنه سترګه نه کتل چې دا یې د تقلید کړل. دا خبره البته تاسو وکړه چې دوی ویل چې اصلي دنیا بل شی دی، دغه دنیا یو قسم تقلید دی، یو عکس دی، او بیا شاعر یا انځورګر یا بل هنرمند کینی د دې تقلید کوي. نو دا څه معنا نه لري. خو ارسطو وایي چې نه، شاعر یا انځورګر غواړي چې هغه شی چې په بیرون کې دی، په فطرت کې دی، په دنیا کې دی، هغه سره رسم کی لکه څنګه چې په کار دی، یعنی اغه اصل ته ورته رسم کی. فرضاً مورخ دی، مورخ یو پیښه د هغه عینن لیکي، خو شاعر یا هنرمند اغه پیښه لکه څنګه چې پکار ده، لکه څنګه چې باید یې انځوروي، او د دې باید نه منظور ده چې اصل ته ډیره نږدې ده. یعنی دی د هنري محاکات حقیقت ته نږدې ګڼي. نو د دې له خاطره دغه یو باریکي هم څنګه داشته،
دغه باریکي شته ده. وس دغه تقلید کېدای شي چې ساده تقلید وي، یعنی په اني جهان کې یو څه شته او هماغه په هماغه شکل ما بیرته راواخستل. او بل ډول تقلید هغه ته وایي چې یو سبک ورکوي، یو ډول ورکوي، یو تراش ورکوي واقعیت ته، چې په دې کې غربي پوهان د استیلایزیشن اصطلاح کاروي، یعنی یو سټایل وربخي، یو بڼه وربخي.
او یا که وایي چې یو خپل خیال هم ورسره هنرمند ګډي،
نو دلته
خپل ځان هم ورسره شریکي،
دلته ورسره هنرمند خپل ځان هم شریکي. یو ګل ته ګوري، دغه ګل په یو شکل دی، په یو حالت کې دی، دی چې انځوروي، دی په داسې یو بڼه انځوروي چې ښکلای لا زیات شي، په اثر یې په لیدونکي باندې لا زیات شي.
نو دلته دا ویلی سو چې کله افلاطون وایي چې محاکات بیکاره کار دی، ښه کار نه دی، هغه فقط کې له یو کورکورانه تقلید نه دی د منظور دی. او ارسطو چې دی هغه وایي چې نه، یو څه کمولو، زیاتولو، خیال ورګډولو باید داسې وي. دلته د ارسطو په نظر باندې محاکات یو محترم شی دی، یو مثبت ارزښت دی، او د افلاطون په نظر باندې چندان مثبت ارزښت نه دی. دغه څه ویلی سو
زه فکر کوم چې افلاطون دی محاکات بی ارزښت وګڼي. افلاطون فقط هم دومره وایي چې محاکات واقعیت ته د ورنږدې کېدو لار نه ده. په داس حال کې چې ارسطو وایي چې محاکات یا د واقعیت د ښکاره کولو لار ده، او یا د واقعیت ته د ورنږدې کېدو او حتی د ورسېدلو لار ده.
یعنی افلاطون په هنري ارزښت کې شک نه کوي، خو حقیقت ته پرسیدو کې شک کوي.
حقیقت ته پرسیدو کې شک کوي.
استاد منل نن سبا چې کوم کتابونه له انګریزي ترجمه کیږي، چې محاکات په ځای د تقلید کلمه ایمیټیشن راخلي، عینغه انګریزي کلمه ترجمه کوي. ځینې کسان به وایي چې دا شنه ده چې موږ نن سبا تقلید لیکو، تقلید و منفي معنا هم لري. تاسو څه پکې وایست؟ آیا مشکو په پښتو کې یو شی لیکو، دغه د ارسطو هغه یوناني کلمې ته میمیسیس ته محاکات ولیکو که تقلید ولیکو؟
که چیرې موږ وغواړو چې پاسان خپل مفهوم افاده کو او دسی وویو چې لستون کې یا اوریدون کې په آسان پوشی، نو دلته تقلید زمون د پاره یو عامه کلمه ده او بهتر ده چې مون تقلید وکړو. په هر صورت په ادبیاتو کې هم محاکات کارول شوی دی، هم تقلید کارول شوی دی، هم میمیسیس کارول شوی دی، او په دې کې مونږ کوم اخلاقي مجبوریت نه لرو چې د دې دریوالو کلمو ترمنځ یوه انتخاب کو، د ضرورت په اساس له هر یوې نه استفاده کولی شو. د محاکاتو په بحث کې یو بل شی ډیر مهم دی، هغه دا ده چې مونږ ویل چې محاکات د واقعیتونو تقلید دی. نو دغه تقلید په څو ډوله کېدلی شي، او دلته د یو فرانسوي فیلسوف د پول ریکر یو نظر کېدای شي چې مونږ بیرته د ادبیاتو ساحې ته لږ په زغرده ورننه باسي. هغه میمیسیس په درې برخو ویشي یا په درې مرحلو کې یې یادوي. لومړی میمیسیس هغه ده چې د تشکل نه وړاندې، یعنی هغه وخت چې زه په یو واقعیت کې دننه یم، د واقعیت لوبغاړی یم، همدا اوس زه او ته سره خبرې کوو، دا یوه صحنه ده، زمونږ د ژوند یوه صحنه ده. نو دغه صحنه په دې باندې مونږ مخکې فکر نه و کړی، مګر د خبرو کولو مفهوم زمونږ په ترمنځ موجود و، په یو موضوع د خبرو کولو مفهوم زمونږ ترمنځ موجود و. نو دا هغه شیان دي چې مونږ یې تقلید کوو، ځکه چې دا کار مونږ پخوا هم کړی دي، د نورو هم کړی دي، مګر په دغه شی باندې ما او تا مخکې له مخکې سره نه و جوړ شوي چې دا خبر به څنګه کوو. دا د ژوند یو وضعیت دی، او دا د وینا او د بیان نه مخکې وضعیت دی. د میمیسیس دوهمه درجه هغه د تشکل درجه ده. دلته چې مونږ یو موضوع ته، یو موقعیت ته تشکل ورکوو، معنا دا چې د هغې په باره کې خبرې کوو، هغه هم په خپل مغزو کې حلاجي کړی دی، هغه ته هم یوه بڼه ورکړې ده، او مونږ دغه بڼه بیانولی شو. نو دلته مونږ راځو د بیان او د حکایت مرحله ته. بیا دریمه درجه د میمیسیس هغه وخت دی چې مونږ دغه شی چې مونږ تشکل ورکړی دی، دې ته د سره بیا په خپل فکر کې په دې باندې کار وکړو او یوه بله بڼه ورکړو، چې دلته د هنر ساحې ته ورګډېږو. که خپلو آثارو ته وګورو، زمونږ په خپلو تولیداتو کې د حکایت برخه ډیر زیات اهمیت لري، که هغه په شعر کې، که هغه په نثر کې، حتی که په انځورګرۍ او په پیکره سازۍ کې.
له حکایت نه مطلب د یو شی را اخیستل او انځورول،
د یو شی را اخیستل او د هغې بیرته بیانول دي.
مثلا د طبیعت منظره ده، د پسرلي منظره ده، شاعر راولاړیږي هغه ګلونه چې په طبیعت کې دي، هغه په خپل شعر کې زموږ سترګو ته درایي. دا په حقیقت کې یو قسم محاکات ده.
دا د محاکات دوهمه مرحله ده. اوله مرحله دا ده چې شاعر په خپل ځای هغه طبیعت طبیعي صحنه ګوري. بیا د محاکات درېیمه مرحله دغه ده چې شاعر دغه ګل را اخلي، دغه ګل چې په طبیعت کې لیدلی دی، د یو بل موجود چې مثلا د ده یار دی، د ده آشنا دی، د هغه تر څنګ ږدي، او د دې نه یو بل واقعیت رامنځته کوي چې هغه ګلمخی دی، او د ګلمخی واقعیت ماته بیانوي. دا په شعر کې زمونږ یو عام مثال و، مګر که چیرې زمونږ نثري ادبیاتو ته راشو، نو بیا هم همدغه خبره ده. زمونږ اکثره داستانونه د میمیسیس دوهمه مرحله کې بند پاتې کیږي، یعنی پیخې بیانوي. دا پیخې د یو زمان سره تړلی دي، د یو مکان سره تړلی دي، د یو خاصو سیاسي، اجتماعي، ټولنیزو شرایطو سره تړلی دي، اقتصادي شرایطو سره تړلی دي، او زمونږ اکثره داستانونه دا پیخې په همدغه ډول بیانوي. نو دا یو هنري ارزښت لري، مګر تر دې پورته مونږ کولی شو چې همدغه پیخې راواخلو، هغه په خپلو مغزو کې د نورو پیخو سره ګډ کړو، د هغې زوخاره وباسو، د زوخا ته بل شکل ورکړو، او دا د شعر په بڼه یا د یو داستان په بڼه بیرته اظهار کو. یعنی هغه داستان چې زه یې وایم همداسې به وي لکه په واقعیت کې چې تیریږي، مګر تر هغه څه چې واقعیت تیر شوی تر هغه به ښکلی وي. یعنی هغه څه نه دي چې باید چې تیر شوي دي، هغه څه دي چې باید تیر شوي وای. نو د میمیسیس درېیمه مرحله دغه مرحله ده چې له بده مرغه د افغانستان په آثارو کې کمه لیدل کیږي.
Thank you.
دی ونه یا سادی رډوی مچلا هم دوم روا نور نو اجازه غوړو پیسې ته وسی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو.